سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل بشلی ویلي چې په افغانستان کې په نسبي ډول سوله راغلی او د طالبانو د حکومت لخوا د پخواني حکومت چارواکو او مامورینو ته عمومي عفو مهم ګام دی، خو نوموړی زیاتوي چې افغانستان لا هم له سترو ننګونو سره مخامخ دی. میرمن بچلی دا هم ویلي چې افغانان د خپل هیواد د راتلونکي او په دې اړه چې د بل وخت لپاره به خواړه ومومي که نه ډاډه نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وایي چې دوی به ډیر ژر د کابل د هوایي ډګر په اړه له ترکیه او قطر سره یوې موافقې ته ورسیږي. خیرخوا چې د انتالیا په فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت په پلاوي کې په ترکیه کې دی، ترکیه ورځپاڼې الصباح ته ویلي چې د طالبانو حکومت له ترکیې او قطر سره موافقې ته نږدې شوی او ژر به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه له دې دوو هیوادونو سره یوه موافقه لاسلیک شي. د افغانستان په شل ولایتونو کې نن د شری پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي دا بهیر به شپږ ورځې دوام وکړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي په افغانستان کې په روان 2022 کال کې د شری ناروغۍ نږدې 14,000 مثبت موارد ثبت شوي دي. د اوکراین د پلازمینې کیف په شمال لویدیځه څنډه کې سختې نښتې روانې دي. د برتانیا دفاع وزارت ویلي چې د روسیې د پلیو ځواکونو قطعې اوس د کیف له مرکزي برخې سره یوازې 25 کیلومتره واټن لري او په عین حال کې د روسیې توپچی ځواک تر محاصرې لاندې سیمو باندې ډزې کوي. نن د اوکراین په څو ښارونو کې د بمباریو لپاره ځانګړي الارمونه وغږول شول او له خلکو غوښتنه وشوه چې په پناه ځایونو کې پټ شي. د یو بل خبر له مخې روسي ځواکونو د کیف په جنوب کې د اوکراین یوه پوځي هوایی اډه په نښه کړې چې په نتیجه کې د الوت کرخه او د تیلو یوه زیرمه ویجاړې شوې او همداراز د وسلو په یوه دیپو کې لویه چاودنه شوې ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د څرنګوالي اټکل نشي کولای. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر د طالبانو د عفو فرمان ستایلی، خو وایي لا هم افغانستان له نویو لویو ننګونو سره مخامخ دی. بلخوا په کابل کې نن د یوه ګوند لخوا د ښځو په پلوي سوله ییز لاریون وشو.
موږ غواړو چې د پوهنتونونو او مکتبونو دروازې د ښځو او د نجونو پر مخ خلاص شي.
د وزګارو افغانانو اقتصادي وضعیت ته کتنه کوو.
دا د دې یو شخصي خصومت دی، شخصي دښمنۍ په وجه باندې وژل شوی دی.
دا په روزګان ولایت کې د یو پخواني د طالبانو د حکومت د یو چارواکي اواز دی چې په روزګان کې د پخواني حکومت د یوې پوستې د قومندان د وژل کېدو په اړه څرګندونې کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې روسي ځواکونو د اوکراین په ماریوپول ښار کې پر یو جومات د توغندیو ډزې کړي. نور مطالب هم لرو په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه سپورت، نړۍ او تاندې څانګې خپرېږي.
د ازادي راديو خبرې ټولګه
زموږ غاګله ازادي راديو اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي نشي کولای په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه اټکل وکړي. ښاغلي متقی د ترکیې له اناتولیا خبري اژانس سره په مرکه کې د اوسني حکومت له جوړښت څخه ننګه کړې، خو زیاته کړې ده چې هڅې روانې دي په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې لا ښه خدمات خلکو ته وړاندې شي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
داسې مهال چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالې ټولنې یو مهم شرط ټولګډونه یا همشمول حکومت جوړېدل دي، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت د دې غوښتنې د پوره کېدو لپاره چندان لیواله نه دي. تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د ترکیې د اناتولي خبري اژانس سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ټولګډونه حکومت به کله جوړ شي ویلي، په دې اړه وړاندوینه نشي کولای. ښاغلي متقی زیاته کړي وضع شویو اصلاحاتو د حکومت د بشپړېدو لپاره تدریجي زمینه برابره کړي، خو دا حکومت باید له هر پلوه په خپلو پښو ودرېږي. امیر خان متقی ویلی اوسنی سرپرست حکومت چارخی مختوری او اوس هم حد سکوی چې په اقتصادي امنیتی او د بشری مرستو په برخو کې ښه کارونه وکړي. خود امیر خان متقی د سرګندونو برعکس د ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي او بشری وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نړیوالو سره خپلې اړیکې هم د رسمي تعامل پر بنسټ ولاړې بولي او زیاتوي شاید ځینې هیوادونه دوی د مجبوریت پر بنسټ په رسمیت نه پیژني، خو عملاً له طالبانو سره د رسمي حکومت په څیر چلند کوي. وخت تر طالبانو له رسیدو څه د 5-7 میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل، بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی او منل، د افغان خاورې خوندیتوب او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د خپلو شرایطو په توګه وړاندې کړي. هغه چې طالبان وایي دا ټول یې پوره کړي. له امیر خان متقید څخه د طالبانو د مخالفو څیرو او ډلو سره د مذاکراتو په اړه هم پوښتنه وشوه، خو هغه وویل په افغانستان کې دننه د دوی پر وړاندې هیڅ وسلوال مخالف ځواک نشته. ښاغلی متقید هم وویل هغه شخصیتونه چې د دوی مخالف دي او له هیواده د باندې اوسیږي، دوی ترې غوښتي چې بیرته افغانستان ته وګرځي او بیا به هم دا غوښتنه تکرار کړي. موده وړاندې امیر خان متقی په تهران کې له محمد اسماعیل خان او احمد مسعود سره کتلی وو. هغه لیدنه چې دوی ترمنځ د مخالفت په پای ته رسیدو پکې بحث شوی وو، خو پایله یې نه درلوده. د مقاومت په نوم ملي جبهې چې احمد مسعود یې ځان مشر بولي ویلي، دوی خپل شرایط طالبانو ته وړاندې کړي. د ټولګډونه حکومت جوړېدل، د ښځو د حقونو خوندیتوب او د ټاکنو له لارې د واک لیږد هغه غوښتنې دي چې د مقاومت جبهې وایندویانو د خپلو شرایطو په نوم رسنیزې کړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې په انتالیا کې د ترکیې په انتالیا ښار کې په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د څرنګوالي اټکل نشي کولای. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په خپل ټوئیټر پانه د طالبانو له پلاوي سره د ترکیې په انتالیا کې د پرونی کتنې په اړه لیکلي چې د افغانستان د اقتصادي ثبات او ودې همداراز د زده کړو او د حواله لارې د تجارتي سفرونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړي. ښاغلی وست په یو بل ټویټ کې د دې تود هرکلی کړی چې په افغانستان کې پوهنتونونه او په ځانګړي ډول د نجونو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه چې د پوهنتونونه د نجونو لپاره پرانستل شوي او د نجونو ښوونځي پرانستل کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا وړاندیز هم کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښکېله پاتې شي. د هغه په وینا په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې باید ډیر څه وشي، هلته باید لاسته راوړنې خوندي وي او په حکومتولۍ کې د افغان ټولنې حضور پیاوړی شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په روزګان ولایت کې د پخوانی پوز د یوې پوسټ قومندان وژل شوی دی. د روزګان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد آصف له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه او ویل چې پیښه تیره شپه د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ په نکروز سیمه کې شوې ده. نوموړی وایي دا کس د شخصي دښمنۍ له کبله وژل شوی دی او وایي چې طالبان په دې پیښه کې لاس نه لري،
په عمارت پورې اړه نه لري، نه کوم لاس پکښې دی. دا د دې یو شخصي خصومت دی، شخصي دښمنۍ په وجه باندې وژل شوی دی. نو بیا هم چې موږ دستي خبر شو په دم باندې بیا امنیتي کسانه مور واستول سیمه مو محاصره کړه.
د روزګان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس همدارز ویل چې د طالبانو حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د طالبانو د عمومي مشر د عفو له فرمان نه سرغړونه وکړي. خو د خاص روزګان ولسوالۍ د همدې سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې د اختر محمد په نوم په تیر نظام کې د یوې امنیتي پوسې قومندان تیره شپه د خپلې کورنۍ د غړو په مخ کې په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. دا کس زیاتوي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې په تیرو څو میاشتو کې شاوخوا 9 کسان وژل شوي چې ځینې ملکیان دي او ځینې د تیر حکومت سرتیری او یو شمیر سوداګر هم پکې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر میشل بشلی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له ولکې وروسته د بشري تلفاتو په شمیر کې که څه هم د پام وړ کمښت راغلی، خو دا وایي چې بشري ناورین اوبښي او د بښنې له عمومي فرمان څخه سرغړونې لا هم یو ګواښ دی. میرمن بشلی ویلي چې په افغانستان کې نسبي سوله شته، خو دا وایي چې باید نور کار هم وشي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان کمشنر کابل ته د خپل سفر لپاره وروسته ویلي په افغانستان کې نسبی سوله راغلی. مشل باشلا د جمعې په ورځ یو اعلامیه کې ولیکل، د اګست له 15 وروسته چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، د جګړې له امله په وختونو کې مرشوب لکه د پام وړ کمی راغلی، خو لا ډېر کار ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان کمشنر په افغانستان کې اقتصادي او بشري ناورین اندېښمنوونکی بللی او زیاتوي، له هرو درېو تنو یو یې په بیړني ډول خوړو ته اړتیا لري او غذایي خوندیتوب نه لري. د میرمن باشلا په خبره په افغانستان کې پیسو ته لاسرسی محدود دی او د بیروزګارۍ او کډوالۍ شمېره ډېره پورته ده. غلی باشلا که څه هم د بخښنې عمومي فرمان هرکلی کوي، خو د خپل سری وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د میرمن باشلا په اعلامیه کې زیاته شوې، پر مخکنیو چارواکو له دې ډلې پر قاضیانو د بشري حقونو په فعالانو او خبریالانو بریدونه لا هم روان دي. معترضې ښځې او د هغوی د کورنۍ ځینې غړي چې په خپل سري ډول په جنوري میاشت کې ونیول شول، اوس بېرته آزاد شوي، خو له دوی سره شوی چلند په دې معنا ده چې نور په افغانستان کې د ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره لاریون نشي کېدای. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنره د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د یو مشخص میکانیزم د جوړېدو غوښتنه کوي، هغه ډول چې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون و سو وشي کولای چې د ښځو شکایتونه ثبت او تر چارواکو ورسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالب چارواکو نظر واخلو، خو هغوی خبرو ته حاضر نه شول. مګر له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د وایان مرسیال انعام الله سمنګانی د طالبانو د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي سره د میرمن باشل د کتنې په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو، اسلامي امارت د بشري حقونو ټولو هغو قوانینو ته ژمن دی چې له اسلام سره ټکر کې نه وي. حقوانان په کابل کې د موج تحول په نوم یو ګوند د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوي سوله ییز لاریون کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې نجونو او ښځو ته ښوونځیو، کار او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي حق ورکړي. د دې ګوند رهبری شورا غړی صبور بیات:
موږ غواړو چې د پانتونونو او مکتبونو دروازه د ښځو او د نجونو پر مخ خلاص شي. ښځې باید صحي خدماتو ته لاسرسی ولري. د ښځو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار زمینه برابر شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر په خبره شوې اعلامیه کې هم له نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې پر افغانستان خپل بندیزونه راکم او د افغانانو پانګه آزاد کړي څو اقتصادي خوځښت چټک شي. میرمن باشلوایی تر هغه چې افغانستان زیات بودیجې ته لاسرسی ونه لري، میلیونونه افغانان به هم دا ډول وځپل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به اسمت څاروان له څو نورو کورنیو راپورونو سره د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه له نورو راپورونو سره بیا هم ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو لاندو خبرونو ته. په هلمند کې د یوې زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې د یوې کورنۍ وغړي ټپیان شوي دي. پیښه پرون ناوخته د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ په دخت سیمه کې شوې. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور د ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادۍ راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي.
دغه زړه مرمۍ د ماشومانو په وساطت باندې کور ته راوړل شوې وه چې له بد مرغه بیا یې انفجار کړی دی، چې په پایله کې له دې کورنۍ وتنه ژوبل شوي دي. ژوبل شوي کسان روغتون ته لېږدول شوي او تر درملنې لاندې دي.
په افغانستان کې د زړو مرمیو د چاودنو پیښې په زیاتېدو دي او په تېرو څو میاشتو کې د ناچاودو مهماتو د انفجار په پیښو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي په تیورې ولسوالۍ کې د یوې ځوان نجلۍ او یو زلمي هلک د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور د امنیه قمندانۍ د رسنیو مسؤل عبدالرحمن بدري ازادۍ راډیو ته ویل چې دا دوه کسان د نامشروع اړیکو د لرلو په تور د هغه کس لخوا وژل شوي چې اوس د طالبانو د ځواکونو لخوا نیول شوی دی.
تیره شپه په 11:40 د تیوري ولسوالۍ د لالې سرخ سیمې یو اوسیدونکی داد محمد د شاقوسی سوی د انجلۍ او هلک وژلی دي او وروسته داد محمد نومی د ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ لخوا ونیول شو.
د قمندانۍ ویان زیاته کړه چې قاتل د کورنۍ د انجلۍ د کورنۍ له خپلوانو څخه دی. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه واورئ.
په هرات ولایت کې د غوره جمناستیک په نامه د جمناستیک دوستانه سیالي نن پیل شوې. د هرات ولایت د جمناستیک فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل وحید آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې 48 ورزشکارانو د عمرونو په دریو کټګوریو ماشومانو، تنکیو، ځوانانو او ځوانانو برخه اخیستې وه. د ښاغلي آزاد د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به 2 ورځې دوام وکړي او موخه یې د ورزشکارانو د ظرفیت او مهارتونو لوړول دي. د هلمند د باسکټبال په سیالیو کې هرات ولایت لوبډلې اتلولي وګټله. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یادې سیالۍ چې د 6 ولایتونو کندهار، کابل، هلمند، غزنی، بامیان او هرات ترمنځ د کپ د میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وي. 13 ورځې یې پایلوبه د کندهار او هرات ترمنځ ترسره شوه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې هرات د 3 امتیازونو په لرلو سره اتره لوبډله شوه. د دې سیالیو هدف د غوره استعدادونو پیژندل وه. او د بنګلادش کرکټ ملي لوبډله د 3 ورځنیو او 2 سیالیو لپاره سویلي افریقا ته ځي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی دغه سفر د روان مارچ میاشتې په 13 نیټه په 1 ورځنۍ سیالۍ سره پیل شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به 2 ورځنۍ لوبه د مارچ په 6 نیټه او وروستۍ 1 ورځنۍ لوبه به د مارچ په 3 نیټه ترسره شي. د معلوماتو له مخې له دې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2 ټیسټ سیالیو لړۍ پیل شي چې لومړی د مارچ په 1 نیټه او دویمه وروستۍ ټیسټ لوبه به د اپریل په 1 نیټه وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. روسي ځواکونو د اوکراین په ماریوپول ښار کې یو جماعت په توغندیو ویشتلی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې جماعت کې د ماشومانو او ترکی وګړو په ګډون شاوخوا 70 کسانو له جګړو نه پناه اخیستې وه. په بیان کې راغلی دي چې د سلطان مراد او د هغه د میرمنې روکسولانا په نوم د ماریوپول ښار پر دې جماعت د روسیې د یرغلګرو ځواکونو لخوا ډزې شوې دي. په بیان کې د دې برید د زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. اوکراینی چارواکو د روسیې پر پاوځ تور لګولی چې له ماریوپول ښار څخه د ملکي وګړو د وتلو پر لاره د توپونو ډزې کوي او له دې ښاره چې شاوخوا 4,13,000 نفوس لري د ملکي وګړو د وتلو مخه نیسي. سره له دې چې ازادۍ راډیو او نورو نړیوالو رسنیو په اوکراین کې د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو د روسیې د پاوځ د حملو په اړه راپورونه ورکړي خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. د اوکراین لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه پر مرکز د روسي ځواکونو حملې روانې دي. د اوکراین د جګړې وروستی حال اسمت څاروان په یو راپور کې وړاندې کوي.
د اوکراین د پلازمینې کیف په شاوخوا کې تیره شپه د درنو وسلو او چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. د سی ان ان خبریال له کیف څخه په ورکړي راپور کې ویلي چې له کیف څخه د باندې په بوخا، ایریپین او هوستومول سیمو کې درنې جګړې روانې دي. له بلې خوا اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو په میکالایف جنوبي ښار کې د سرطاني ناروغیو یو روغتون او څو لوی هستوګنی ودانۍ ویجاړې کړې دي. د دغه روغتون سرطبيب ماکسیم بزنوسکو ویلي چې پر روغتون د بمبارۍ په مهال هلته 200 ناروغان بستر وو خو څوک وژل شوي نه دي. د بمبارۍ له کبله د روغتون د ودانۍ ځینې برخې او د کړکیو شیشې ویجاړې شوې دي. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو روسیا په ماریوپول ښار کې پر یوه زیږنتون د بمبارۍ تور پورې کړی و. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان تېره شپه اټکل وکړ چې د جګړې د شدت په خاطر به په اوکراین کې د کووید-19 په وایرس ته اخته کېدونکو کسانو شمېر زیات شي ځکه چې د واکسین مخه نیول شوې او له دې کبله چې د خلکو لیشت را لیشت ډیر شوی وایرس ژر او زیات خپرېدای شي. په همدې حال کې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیې د میلیتوپول ښاروال برمته کړی دی. د ویلي چې روسانو د ترور خواته مخه کړې او هڅه کوي چې د اوکراین قانوني استازي له منځه یوسي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مرستیال رئیس په ټلګرام شبکه کې یو ویډیو خپره کړې چې په هغه کې د نوموړي په وینا وسلوال کسان د میلیتوپول ښاروال لزان سره بیایي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم. لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
قدر من اوریدونکو را سره اوسې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاند څنګ خبريږي. خو اوس لاسمت سروان سره اوسې
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې په دې برخه کې مو زه اسمت سروان هرکلی کوم. یو شمېر کسان چې د ورځې د مزدورۍ لپاره د کابل ښار واټونو ته راوځي د کار له نشټوالي او بیکاری شکایت کوي. دوی وایي ټوله ورځ د کار موندلو په تمه په واټونو تیر کړي خو ماښام کورونو ته تش لاس ستنيږي. داسې ښکاري چې د طالبانو له واکمنې دوا او د هیواد د اقتصاد له پاشلتیا وروسته پر واټونو د هغو نارینهو شمېر زیات شوی چې د کار په لټه کې دي. نور حال په دې راپور کې
سهار وختي دی او کارګر هم یو یو د کار د موندلو لپاره د کابل ښار د تمنهیار ونی وی چلور لار کې دراټولېدو په حال کې دي. زه د دوی د وضعیت معلومولو لپاره د سیمه تراغلی یم. پسیما کې خټګر او رنگمالان لغپلو کاری وسایلو سره ولاړ دي او لسیمه د تیریدونکو کسان په لوري سترګې چلور کړي چې ګوندې کوم څوک به د پیسو په بدل کې د کار لپاره بوځي. په دې سړه هوا کې د کابل ښار په یو بل څنډه کې هم یو شمېر ځوانان او پاخه عمر لرونکي کسان په تن زړو جامو او چاودلو لاسو د کار په لټه انتظار باسي. نن جمعه ده او د اونۍ د اخرې ورځې په توګه مزدورانو ته کارونه په اسانه نه پیدا کیږي خو دوی هڅه کوي چې د سبا غم وخوري او ځان ته کار ومومي. د دغو کارګرو له ډلې شفي نومي کس خوا ته راغلم او د هغه د ژوند وضعیت په اړه مې وپوښتل. شفي د شپږ کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکی دی. وایي د طالبانو له واکمنۍ مخکې کاروبار یې ډېر ښه روان و او کمې ورځې به بیکاره و خو اوس په اونۍ کې هم ورته کار نه موندل کیږي.
کار مار نشته، خلک پیسې نه لري چې کار مار شروع کړي. اقتصاد د خلکو هم خرابه ده. موږ هم راځو سهار راځو تر غرمې پورې دلته ناست یو، کار مار نه ملاویږي بس بیکار.
احمد چې د پاخه عمر څښتن دی او د کارګرۍ جامې یې په تن دي پام یې ور واوښت. دی وایي له ټولو وړاندې د کور د کرایې فکر کې دی چې څنګه یې پرې کړي.
کار نشته، غریبی نشته، ټول مخلوق د خدای به کار ده. و اونۍ کې ملکم پیدا نشته، کور په کرا ده، پاخه کرام په موږ وخت دې پنځه نشه.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا چار ادارې سیګار د سکال د هود میاستو په لومړیو کې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې به د یو کس کلنی عواید په 2022 کال کې 50 سلنې ته راکم شي. د دې وړاندې یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د یو کس کلنی عواید په 2012 کال کې 650 امریکایي ډالر و، په 2016 کال کې 500 ډالر ته راکم شو او په 2022 کال کې به دا کچه 350 ډالر تر اخته سي. هغه څه چې د بیوزلۍ تر کرښې لاندې وګړو سون بلا اغیزمن کړي. زلمای د کابل ښار یو بل ځوان اوسیدونکی دی چې لاس ګاډی چلوي. دی وایي اوس ان هغه اندازې پیسې ترلاسه کولی نه سي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې به یې په یوه ورځ کې موندلی سوي.
کاربار نه
کار لکوم شو، ټول ورځ مو پر واټونو تیریږي. یو شپه کسیزه کورنۍ لرم، باید ډوډۍ ورته پیدا کړم. په 100 روپیو یو نیم تر 200 افغانیو هم کار کولو ته خلکو سره ځم.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بیکارۍ چټک زیاتېدل د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپارولې وه. که څه هم ډېر هیوادونه او سازمانونه د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي خو د بېوزلۍ او بیکارۍ له منځه وړل د یو هیواد پیاوړي اقتصاد پورې تړلي دي. هغه څه چې اوس یې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي و چې د اقتصاد رغونې لپاره د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو د جلبولو
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په افغانستان کې د عدالت په لټه کې دا د ډیپلوماټ مجلې د یوې لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې لولو د طالبانو پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو په شمول درست ځواکونه په افغانستان کې د ملکی وګړو پر ضد د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورن دي. د دې لیکنې لیکوال وای د جنگي مجرمانو لپاره سزا د یو معیار په توګه مطرح ده، خو د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته عدالت ته هیلې نهیلې شوي دي. د ډیپلوماټ مجلې له لیکنې سره سم داسې ښکاري چې د طالبانو رژیم به د جنگي جرمونو قضیې وڅېړي، خو نړیواله جزایي محکمه ځان ته خپل معیارونه لري او په عین وخت کې د امریکا متحد ایالاتونه غواړي چې د خپلو خلکو او ملي ګټو ساتنه وکړي. ډیپلوماټ مجله یادونه کوي چې نړیواله جزایی محکمه په افغانستان کې د شکلتیا اوږد تاریخ لري، خو تر اوسه پورې د دغه هیواد په اړه هیڅ رسمي تحقیق بشپړ کړی نه دی. د پرنټ په نوم خبرونې بیا د افغانستان پر طبیعي سرچینو او د طالبانو له لوري له هغو څخه له نړیوالو سره د معاملې په توګه د استفادې په اړه لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکي د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې کمپنیو ته بلنه ورکوي چې د افغانستان په سترو طبیعي سرچینو کې پانګونه وکړي، له مهمو نفوذ لرونکو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی. د خبرونه پر اساس د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو په بدل کې له هیوادونو سره د خپل طبیعي سرچینو پر سر معامله وکړي او په عین حال کې په افغانستان کې د نقد او پیسو د کموالي مخه پرې ونیسي. له بلې خوا طالبان هیله لري چې د طبیعي زیرمو په وسیله به افغانانو ته کار پیدا کړي او په دې توګه به په هیواد کې مشروعیت ترلاسه کړي. د خبرونه پر اساس افغانستان په نړۍ کې د اوسپنې څلورم ستر زیرمه لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو د جیولوجیکي سروې له مخې د افغانستان یوازې د اوسپنې او مسو ارزښت 200 میلیارد ډالر ته رسیږي. همداراز افغانستان له بولوویا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر لیتیم لري او له همدې کبله ځینې متخصصان د لیتیمو له کبله د افغانستان شتمني له سعودي عربستان سره پرتله کوي.
زما افغان خاص رزګام سوالی څخه دا پیغام کړم، زه طالبان څخه غواړم چې دغه مشو امنیت ونسی، ځکه زما د ولسوالۍ د سامه څخه د مرابات په سیمو کې ورته دو موټر موسسه د ځایي اوسېدونکو لخوا څخه چور شوی دی، ما چې دا غله ونسي او د قانون منګول ته وسپاري. وسلام
ازادي راډیو ته مې پیغام دغه دی چې موږ سکرې دا وسپار میاشت کې ونې و میاشت کې د ماجرینو دغه ته مور کړي دي، نو د دې د کالج پر دا باندې څه پیسې ماجرین ته ورکول کېږي، تر دا وسه پورې د دې د رقمه دمانه وه چې څه وخت ورکول کېږي او څه وخت ورکول کېږي. دا پیغام دی. السلام علیکم. وره
پیغام ازادي دا وزدار کم گرانی به خولاکه پا جیب کیه دیو لرم سنان خلقی در پدر اسویلو دا دوڑی لولاکه لرم دا ناسان دوڑی چیوی خورو دا وچال دی پا جمل که دا قرآن ریدی دا مرسی وجه دا خانان خلق گرد خوری دا مطران وخلا خلق گرد خوری دا خدای ریدی دا وچتا کر ریل اسویل پا جمل.
ما پیغام دا دی گران اورورا چې دلته په هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ کې د خدای سن کار نه کوي، پر اسناد سره کې دا سره خراب دي، ته زه هله کوم چې مخابراتي شرکتونه دا فعال کړي، دلته سم کار نه کوي، نو موږ څه وکړو؟ سلام ته احترام.
یار دا مامورین وو دا یا مالیمنو مامورین سره هیڅ کومک نه کیږي، په تیر بیا دا مامورین څخه معاشات هم کم دي او شان هم ګران دي، نو دا کومکونه کیږي د وطنو د خلکو سره کومکونه کوي. دا د بيتي او یونیسف هغه دي چې سړي څنګه ګيري په مځکه لري، ان یې غنم کړی یې تاریا غنم یې باسي په وګو په پورو په ګوډي تاریا خپل چرچو شو دغه شوی. او دا مالیمن چې څوک ته وجو نه کوي، دا مامورین ته په تیر بیا دا مامورین تیار نه یو کومک هیڅ یو سیستم توجونه د کړه زکه چې پدې کې د دې ځلانه ځایږي ولې کې غلا پښه.
اما شالین یې ما د راتنه تماس یې ولې کړو، د ما د لا دا د دریا سره پاسپورت دا پاسپورتونه چې څنګه ته واسه سي د په وطن کې نه تل دي، او بعض خلک وایران تاسو او په دا مبارک کې د ماسلونو تزما یې لا چې دا خلکو را مشکل ته تر سره رسېږي وکي. بس سلام علیکم سایفما.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنود د کلینا ګلدین کم خلک یا الله پاک ګډ کړی دي، یا کم خلک کمر یا کوټه یا کار رقم یا پختل ځانی هغه خلکو سره څوک مرسته نه کوي، مرستې یا مستحق بس همدغه دغه پیټي خلک دي. ول دا کوم دا نور خلک دا مسافت نه دا افغانستان دا شندنی په افغانستان کې حق نه لري الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او دا غوښتنه ده چې د دې خلکو غم شي دې خلکو له کومه ورکړي او مرسته وکړي په غیر د الله تعالی نه بلې و اسرې نشته یې
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو سره سید خبرونه په پاتې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه خبرو خو له هغه مخکې زه احمد تکل مخکې دې چې له تاسو سره خپله پمنی وکوم د دې سات د خبرونو لاندې وړاندې کوم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنری ویلي چې په افغانستان کې په نسبی ډول سوله راغلی او د طالبانو د حکومت لخوا د پخواني حکومت چارواکو او مامورینو ته عمومي عفو مهم ګام دی خو دا زیاتوي چې افغانستان له حمله سترو ننګونو سره مخامخ دی میشل بشلی د هم ویلي چې افغانان د خپل هیواد د راتلونکي او په دې اړه چې د بل وخت لپاره به خواړه ومومي کنه له هم ډاډه نه دي د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وایي چې دوی به ډیر ژر د کابل د هوایي ډګر په اړه له ترکیه او قطر سره موافقې ته ورسیږي خیرخوا چې د انتالیا په فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت په پلاوي کې په ترکیه کې دی ترکیې ورځپاڼې الصباح ته ویلي چې د طالبانو حکومت له ترکیه او قطر سره موافقې ته نږدې شوی او ژر به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه له دې دوه هیوادونو سره یوه موافقه لاسلیک شي د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د شرې پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي دا بهیر به شپږ ورځې دوام وکړي د دې وزارت ویان جاوید حجیر ازادۍ راډیو ته ویلي په افغانستان کې په روان 2022 کال کې د شرې د ناروغۍ نږدې 14,000 مثبت موارد ثبت شوي د اوکراین د پلازمینې کیف په شمال لویدیځه څنډه کې سختې نښتې روانې دي د برتانیا دفاع وزارت وایي چې د روسیې د پولیو ځواکونو قطې اوس د کیف له مرکزي برخې سره یوازې 25 کیلومتره واټن لري او په عین حال کې د روسیې توپچی ځواک تر محاصرې لاندې سیمو باندې ډزې کوي نن د اوکراین په څو ښارونو کې د بمباریو لپاره ځانګړي الارمونه وغږول شول او له خلکو غوښتنه وشوه چې په پناه ځایونو کې پټ شي د یو بل خبر له مخې روسي ځواکونو د کیف په جنوب کې د اوکراین یو پوځي هوایی اډه په نښه کړې چې په نتیجه کې د اډې الوت کرخه او د تیلو یو زیرمه ویجاړې شوي او همداراز د وسلو په یوه ډیپو کې لویه چاودنه شوې ده او روسي ځواکونو د اوکراین په ماریوپول ښار کې یو جماعت په توغندیو ویشتلی د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې جماعت کې د ماشومانو او ترکی وګړو په ګډون شاوخوا اویا کسانو له جګړو پناه اخیستې وه په بیان کې راغلي چې د سلطان مراد او د هغه د میرمنې روکسولانا په نوم د ماریوپول ښار پر دې جماعت د روسیې د یرغلګرو ځواکونو لخوا ډزې شوي په بیان کې د دې برید د زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي اوکراینی چارواکو د روسیې پر پوځ تور لګولی چې له ماریوپول ښار څخه د ملکي وګړو د وتلو پر لاره د توپونو ډزې کوي او له دې ښاره چې شاوخوا 4,13,000 نفوس لري د ملکي وګړو د وتلو مخه نیسي
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوبو لمیدانا په یو بل ونې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی په روانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د وزلوبي لیگ دریم پړاو د کندهار د لوبډلې په بری پای ته ورسید
د دوو ټیمونو تر مابین چې کندهار او کندوز د غلو په ډېر منظمه توګه تر سره سوی او د خوشحالۍ په فضا کې
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپوهون کې رحمان الله ګورباز د هند د غوره لیگ په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې اخیسته دا به هم اوري چې په ننګرهار کې د دوه ویشتو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پای ته رسیدلې
نن ورځ د پایلوبي په سیالیو کې د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې
او کو وخت نو د برتانیا د چلسی د فوټبال ټیم چې د اروپا د فوټبال اتل لوبډله هم ده پر روسي باندې د لویدیز د بندیزونو په پایله کې په دې خاطر د نصرګند برخلیک سره مخامخ شوی چې د دې کلب خاون روسی رومان ابراموویچ دی. په دې اړه هم یو مطلب لرو، له موږ سره پاتې شئ.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مارچ میاشتې په څلېرستمه نیټه د ماداګاسکار له ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په لس ورځني تمریني کمپ کې د ګډون لپاره ترکیې ته ولاړ سي. د ښاغلي مشعوف په خبره په یاد تمریناتي کمپ کې چې د آسیا ملتونو جام ته د تیارۍ لپاره جوړیږي د مارچ په شلمه پیل او د همدې میاشتې تر دیرشمې به دوام وکړي. د همدې تمریناتي کمپ په لړ کې به د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مارچ په څلېرویشتمه د ماداګاسکار د فوټبال لوبډلې سره هم یوه دوستانه لوبه وکړي. ټاکل شوی په دې لوبه کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې نوي لوبغاړي رحمت اکبري، حسین کرنل، سلیمان زرمتی او امید موسوی هم ګډون وکړي او د قشان انوش دستګیر به هم په ترکیه کې د فوټبال د ملي لوبډلې سره یو ځای شي. د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کوي چې تر راتلونکي نړیوال جام پورې به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نصیب خان په یو ویډیوي پیغام کې وویل په دې هڅه کې یو چې تر 2023 کال پورې یوه 25 کسیزه یا 30 کسیزه ډله جوړه کړو، په همدې ډله کار وکړو او مخته ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې په 2023 کال کې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام په هند کې ترسره شي. او د اوکراین او سکاتلند ترمنځ د فوټبال سیالۍ وځنډیدې. د دیدار په نوم د ورزشي خبرونو د ویبپاڼې د راپور پر بنسټ په قطر کې د کیدونکي 2023 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو نیمه وروستی پړاو چې تمه وه د مارچ په 24 نیټه وسی ځنډیدلې دي. د اوکراین د فوټبال ټولنې پر دې هېواد د روسیې د پوځي یرغل له امله د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا څخه غوښتنه کړې چې د سکاتلند پر وړاندې د اوکراین سیالي یوې بلې نیټې ته ولېږدوي. اوس مهال فیفا د سکاتلند او اوکراین ترمنځ د سیالۍ لپاره د یوې بلې نیټې په لټه کې ده. سو دا لوبه اوسي.
فیروزه عزیزی وچې د تیرې اونۍ د مهمو ورزشي پیښو په اړه معلومات درکول. په کابل کې د وزلوبي لیگ دریم پړاو سیالۍ د کندهار لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. دا لوبې چې د روانې هوت میاشتې په 15مه د وزلوبي فدراسیون او د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون په ګډه همکاري پیل شوې وي، پایلوبې د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره شوه. په دې لوبه کې کندهار او کندوز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وتې چې د کندهار لوبډلې چاپندازان وتوانېدل 2-0 په وړاندې کندوز لوبډلې ته ماتې ورکړي. تیر کال د دې سیالیو په دوهم پړاو کې هم یادې لوبډلې په پایلوبه کې سره مخامخ وي، خو 2-2 په وړاندې سیالۍ مساوي پای ته ورسېد او دواړه لوبډلې اتلې اعلان شوې. دا د وزلوبي د لیگ دریم پړاو چې په پلازمینه کابل کې د 1200 لوبډلو ترمنځ ترسره شو. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق له پایلوبې وروسته وویل
ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې موږ په دې څو ورځو کې د خپلو هیوادوالو پر شونډو باندې د هغوی پر مخونو باندې خندا راوستله او دوی خوشحاله سول او یو نوه د خوشحالۍ احساس یې وکړ. دا زموږ دپاره خپله خوشحالي ده. زه ډېر خوشحاله یم. دوهم دا ده چې د تیرو کلونو د بزکشۍ د لیګونو ترمنځ توپیر داسو، په دې ډېر خوشحاله یم چې ملي راډیو ټلویزیون او د بزکشۍ فدراسیون وتوانېد چې بالاخره برنده ټیم اعلان کړي او دغه د دوو ټیمونو مابین سی کندهار او کندوز د غلو په ډیره منظمه توګه ترسره شوی او د خوشحالي په فضا کې یو نو واستون جنجال موږ ونه لیده. ولی په دوره د لیگ په جریان کې تبي خبره ده د چپندازانو یا د لوبغاړو تر مابین کله ګلی او ستونزې راځي، خو الحمدلله هغه موږ د قانون د تطبیقولو په بنسټ باندې ټول ستونزې حل کړې چې بالاخره د لیگ تر پای پرې یو نو واستون موږ ونه لیدله.
احمد الله وسیق چې د وزلوبي لیگ د دریم پړاو د پایلوبي په اړه معلومات درکول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپ وهونکي رحمان الله ګورباز د هند د غوره لیگ په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې اخیستې. تر ګورباز وړاندې راشد خان او نور احمد لکنوال هم همدې لوبډلې اخیستې.
سره له دې چې د افغانستان دا وکټ ساتونکو او توپ وهونکو لوبغاړو د فبروري په میاشت کې د هند د غوره لیگ په بولۍ کې هیڅ لوبډلې وانخیست، خو د کرکټ فو وپاړې لیکلي چې ګورباز د انګلستان د لوبغاړي جیسن رائے پر ځای اخیستل شوی. په راپور کې همدارنګه ویل شوی چې رحمان الله ګورباز د 500,000 هندي کالدارو په بدل کې د 100,000 د سیالیو لپاره اخیستل شوی چې تقریبا 6,500 امریکایي ډالر کېږي. ګورباز د افغانستان د ملي لوبډلې ترڅنګ د پاکستان، بنگلاديش او سریلانکا په غوره لیگونو کې هم لوبې کړي. هغه په تیزې توپ وهنې کې نوم لري او دا وړتیا لري چې د میدان هر خواته شاټ وهي. دا لومړی ځل دی چې د ګجرات لوبډله د هند کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو کې برخه اخلي. د لوبډلې راشد خان د بولې وړاندې اخیستی و، خو نور احمد لکنوال په بولې کې واخیست. لکنوال د هند د غوره لیګ د دې پړاو په سیالیو کې تر ټولو کم کړی لوبغاړی دی. د سږ کال آی پی ایل په سیالیو کې د ګوربز پر اتک سره 15 افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان، نور احمد لکنوال او فضل حق فاروقي برخه لري. دا ځل د هند د غوره لیګ په سیالیو کې 10 لوبډلې دي او شپږ سوه هندي او نړیوال لوبغاړي په بولې کې وو. دا د آی پی ایل سیالیو 15 پړاو دی چې ټاکل شوی د روانې مارچ میاشتې په وروستیو ورځو کې پیل او د مې په میاشت کې پای ته ورسیږي. د افغانستان شاوخوا 11 لوبغاړو نومونه د دې سیالیو ته استول شوي وو. آی پی ایل د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو لوی تجارتي لیګ بلل کیږي. سکال د شاوخوا 200 بهرنۍ لوبغاړو او 370 هندي لوبغاړو نومونه د دې لیګ بولې ته استول شوي وو. په دې لیګ کې ټول 10 ټیمونه لوبیږي او هر کال یو ځل کیږي.
و اموریدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپهون کې رحمان الله ګربز د هند د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې اخیسته. بیرته راګرځو افغانستان ته. په ننګرهار کې د 22 لوبډلو ترمنځ د والیبال پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېده. دا چې دا سیالۍ د چالو لوري پیل شوې وي او د کومې لوبډلې په بری پای ته ورسېده، د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي می پوښتلې.
د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډل مشر مسیح الله په مالی مرسته او د دوی په همکارۍ د اتو ولایتونو د والیبال لوبډلو په شمول د 16 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ په ننګرهار ولایت کې تیره سه شنبه پیل شوه چې خوشبختانه سلګونو میناوالو د دغه لوبې لیدو ته جلال آباد سراج الاماره بند ته راتله. نن ورځ د پایلوبې په سیالیو کې د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړه چې خوشبختانه وایم چې زموږ میلمه لوبډله چې د مزار شریف څخه ننګرهار ته تشریف راوړی او د کفایت لوبډله وکولی سول چې 3-0 پر وړاندې اتحاد لوبډلې ته ماته ورکړلی او د دغه تورنمنت اتلولي په خپل نوم کې. د یادونې وړ بولم چې موږ په همدې میاشت کې د شمال زون په سیالیو کې چې د افغانستان په کچه نیول شوی او په مزار شریف کې د ننګرهار د خراسان پوهنتون لوبډلې وکولی سول چې کامیار هغه پیاوړي لوبډلې ته ماته ورکړي او د شمال زون څخه د اتلولۍ جام ننګرهار ته راوړي. او ترڅنګ اوس موږ په ننګرهار ولایت کې په شیرزاد ولسوالیو کې، په درینور ولسوالیو کې، په رودات ولسوالیو کې هم د تورنمنټونو هغه ډرام امضا کړي دي چې سر له سبا په دغه ولسوالیو کې هم زموږ تورنمنټونه پیل کیږي. د ننګرهار ولایت د والیبال په برخه کې مسؤلینو ته ملارخونی کړي دي چې په هر برخه کې تاسو کولای شئ د والیبال تورنمنټونه ونیسئ ترڅو موږ ولس او خلکو ته د امن او د سولې پیغامونه ورکړو. ځکه ورزشکاران د سولې سفیران دي او موږ په همدې برخه کې کولای شو چې ولست او خلکو ته د تفریح زمینه مساعد کو او خلک ته د خوشحالۍ او احساس ورکو.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي وو. او د روانې خبرونې وروسته مطلب دا چې د برتانیا د چلسی د فوټبال لوبډله چې د اروپا د فوټبال اتله لوبډله هم د پر روسي باندې د لویدیز د بندیزونو په پایله کې په دې خاطر د ناڅرګند برخلیک سره مخ شوی چې د دې کلب خاون روسي رومان ابراموویچ دی. روسي میلیارډر ابراموویچ په کال 2003 کې د چلسی کلب اخیسته. په اوکراین باندې د روسي د یرغل په پایله کې پر روسي باندې د برتانیا د حکومت د بندیزونو په لیست کې راغله. رومان ابراموویچ چې د برتانیا د حکومت له لوري د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نږدې حلقې غړی ګڼل کیږي، همدا اوس یې د چلسی لوبډلې د خرڅلاو هڅې پیل کړي. د برتانیا د حکومت د بندیزونو له امله د دې کلب پانګه هم کنګل شوې. د ابراموویچ د شتمنیو کنګل کېدل په دې معنی چې دا کلب د اوس لپاره نشي خرڅېدای. ابراموویچ غواړي دا کلب په 4 میلیارد ډالر وپلوري. ابراموویچ په 2003 کال کې د چلسی ټیم رانیولې. د هغه دوره د چلسی د ټیم د بریاو ډک تاریخ دی چې 15 ځلې د برتانیا اتلولي، 2 ځلې د اروپا د اتلو ټیمونو جام او 19 ځلې نور عمده جامونه ګټلې دي. درنو اوریدونکو، په دې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان ورزشی خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته جیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه را پیل او څنګه دوام ورکړي. ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي. یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډېر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډېره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دوی په هېڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یوه اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
دا ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشتا اسانتیاوو لشتا فرصتونو خبر کړي. په ضمن کې هرې څانګې ته د استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2015 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دوی 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په هماغه ځان پوه کې. هره برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خوڅه کوي چې د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بې له اپډیټ کېدو، بې له نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه شي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پوهنتونونه لوستی، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستی خو عام د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ځوان دي جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډوله عاید ولرو. یعنې مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنې هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شي ترکولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې، باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې ونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سوالګریم جوابونه هیروم درته درځم، سوالګریم جوابونه هیروم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم. خیالونو د خزانه په امان سچي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان سچ په لپو لپو اوشکې تویوم درته درځم، په لپو لپو اوشکې تویوم درته درځم. او سوالګر يم جوابونه هیروم درته درځم. اسمان تر گریوان در سیج من گل بمی آسمان تر گریوان در سیج تنا کی پرسر وٹو کو بام درت درزم تنا کی پرسر وٹو کو بام درت درزم او سوال گدن جواب نہ ہے نہ ہم درت تجوسوتی تمین وزرنا شمکه تجوسوتی تمین وزرنا.